تاسو ستړي مشي یا ته بجې شوې دا سجرډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکي هر کله کوم دا سجی رادیو د دې سات په خبرونه کې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په اړه شکایت لیدل او د موقت حکومت د وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې خبرو جزئیات ترکو. افغان ولسمشر وایي نړیوال دې شرایطو ته وګوري او د هغو له مخې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د علیپور په نوم د غیر مسؤول وسلوال نه تنه وشل شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفون خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو له نوې ادارې غوښتنه کړې چې پر طالبانو فشار زیات کړي او د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې بیړونه کړي. اشرف غنی دا خبره پرون د امریکا سپین انسټیټیوټ ته د آنلاین غونډې پر مهال وکړه او زیاته کړه چې نړیوال باید شرایطو ته په پام سره خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی غنی بیا وویل طالبان له امریکا سره خپل کړي تړون ته ژمن نه دي او په افغانستان کې شخړې زیاتې کړي دي. اشرف غنی همداراز وویل متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو پلاوی د سلام مشورې او د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره افغانستان ته راولي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د وسلوالې لانجې پر مهال نه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي او اووه تنه نورې ټپیان دي. دا خبره د دې وزارت ویان طارق آریان پرون په یوه اعلامیه کې کړې ده. ښاغلی آریان لیکلي د علیپور غیر مسؤولو وسلوالو کسانو په ډزو سره یو شمېر پولیس او د سیمې پنځه اوسېدونکي هم ټپیان کړي دي. په اعلامیه کې زیاته شوې لانجه پرې جوړه شوې چې د میدان وردګ امنیه قمندانۍ مشرتابه د لومړۍ او دویم حصې ولسوالیو لپاره نوي امنیه قمندانان ټاکي، خو په علیپور پورې تړلو کسانو په دې سیمو کې د امنیتي ځواکونو او پولیسو د حضور په وړاندې خنډ جوړ کړی. د ښاغلي آریان په حواله په اعلامیه کې زیاته شوې چې پولیسو آتش په غیر مسؤول وسلوال نیولې او اوس وضعیت تر کنټرول لاندې دی. ښاغلي آریان ویلي یو لوړ پوړی پلاوی له کابل میدان وردګ ولایت ته استول کیږي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش په یوه اعلامیه کې ویلي چې د خلکو یوه مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې چې له امله یې ځینې کسان مړه او ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه مرژوبله او تاوتریخوالي ته لاس وهل د هر چا لخوا چې وي د منلو نه دی. افغان ځواکونو د کابل په دولسمه حوزه کې پرون دوه مشکوک وسلوال ووژل او یو تنه ټپي کړ. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان تېر شپه په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې واسطه وویل دوه وسلوالو غوښتل پر پولیسو برید وکړي، خو مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د پولیسو له لورې وویشتل شول. ښاغلی آریان زیاته کړه چې له دې کسانو څخه لاسي بمونه، تفنګچې او پاکستاني شناختي کارت ترلاسه شوي دي. په فرا ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په یو موټر ماین چاودنه شوې چې پکې یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د فرا امنیه قمندان غلام سخی غفوري ازادي رډو ته ویلي چې د جمعې ماښام شپږ بجې د فرا د محبس یو مسؤول په موټر کې ځای پر ځای شوې ماین چاودنه وکړه چې پکې د پولیسو یو سرتیری ووژل شو. تېره اونۍ هم د فرا د ولسي پاسون د ځواکونو په یو موټر او تر هغه مخکې د استیناف څارنوالۍ د یوه کارکوونکي د کور مخته د ماین چاودنو تلفات اړولي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د امریکایي خبريال دانیال پرل د وژنې په قضیه کې د اصلي تورن احمد عمر سعید شیخ او نورو شکیلو کسانو په تړاو خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې انتون بلینکن له شاه محمود قریشي سره د پرل په قضیه کې د شکیلو تورنو کسانو د خوشي کولو په باب د پاکستان د سترې محکمې د حکم په تړاو د متحده ایالاتونو اندېښنې یادې کړې دي. تر دې مخکې د سند حکومت هم د پاکستان له سترې محکمې غوښتي چې د امریکایي خبريال دانیال پرل د وژنې په قضیه کې د اصلي عامل احمد عمر سعید شیخ د خوشي کولو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د سند حکومت څارنوال فیض شاه ویلي دي چې سترې محکمې ته د جنوري په 19مه درخواست ورکړی دی. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبريال دانیال پرل په 2002 کال کې په کراچۍ کې له تښتولو وروسته وژل شوی و. د پاکستان ستري محکمې درې کسیزې جرګې د جنوري پر 28مه د پرل په وژنه تورن احمد سید عمر سید شیخ او له ده سره درې نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. د ایران په چارو کې د امریکا نوی استازي له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د ایران د اټومي تړون په تړاو خبرې کړې دي. رویټرز خبری آژانس پرون د دوو اروپایي ډیپلوماتانو په حواله دا خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو نوی ادارې راب مالی د ایران په چارو کې د خپل نوي استازي په توګه ټاکلی دی. رویټرز لیکي ښاغلی راب مالی د بریتانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو د وزارتونو د سیاسي ادارو له مشرانو سره په خبرو کې له ایران سره د اټومي تړون د پلي کېدو په تړاو د هغوی لیدلوری ارزولی. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر انټونی بلینکن ویلي د جمهور رئیس بایدن اداره چمتو ده چې له ایران سره اټومي تړون ته ستنه شي، په دې شرط چې ایران د دغه تړون ټول شرایط عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې واشنگتن له ایران سره له هغه تړون وویست چې په امریکا سربیره بریتانیا، چین، روسیې، فرانسې او جرمني په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. ډونالډ ټرمپ دا تړون شرمونکی بللی و او له وتلو وروسته یې سمدستي پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دا تړون که څه هم ایران یې په ماتولو تورندی، دا هیواد اړ باسي چې د یورانیمو له غني کولو لاس واخلي. په بدل کې له ایرانه د بندیزونو د لرې کولو ژمنې شوې چې لومړی سر تر ډېره بندیزونه ترې لرې هم شول. او سجی رډو په منځنۍ سپه دوله شپږنی بی په ټول افغانستان کې اوري. ولسمشر غنی وایي ناټو د امریکایي ځواکونو له حضور پرته په افغانستان کې خپل ماموریت مخته نشي وړلی. په دې خبرونه کې د موقت حکومت د شوي وړاندیز په اړه هم د ښاغلي غني څرګندونې لرو.
موږ موقت حکومتونه درلودل. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده.
په خوست کې قومي مشرانو پر حکومت او طالبانو ژغ وکړ چې سوله په کور دننه وکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې یو شمېر نړیوالو ژمنې کړې دي چې افغانستان ته د کورونا وبا واکسین ورکړي. د ګوړې اچار تفریحي پروګرام درو او د کور کلی په پروګرام کې د برفي په اړه اورېدلی شي.
په پاکټ کې لږ سر واور ورته غږ ورته کور ته ورته کېږ دغه برفي شي.
افغان ولسمشر وایي ناټو لیواله ده چې په افغانستان کې خپل ماموریت وغځوي خو له امریکا پرته خپل ماموریت نشي مخته وړلی. محمد اشرف غنی دا خبره بیګا د ټولنیزو مطالعاتو یو امریکایي انسټیټیوټ اسپین ته په آنلاین غونډه کې وکړه. ناټو او ځینو پخوانیو لوړپوړو امریکایي پوځیانو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل شي شته لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کړي. صفي الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان جمهور رئیس د اړتیا وړ امریکایي سرتیرو حضور د ناوړه حالتونو د مخنیوي لپاره اړین وباله. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضع، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. هغه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ویبینار د یو ګډونوال پخوانی لوړپوړي امریکایي جنرال ډیوډ پیټراس د اندېښنو په ځواب کې وویل:
That is necessary for the mission must be present.
هغه شمیر چې د ماموریت لپاره اړین دی باید حضور ولري. لکه چې ولسمشر ترامپ پریکړه کړې تل دې د مپوري ناټو دی و خپل رول لوبولای دی. مګر تاسو په هغه چې د متحده ایالاتونو لطفان بخون کو پته ناټو خپل ماموریت دوام نشي ورکولای. دا جمی خبره ده چې ما د استرالیا له صدر اعظم، د کانادا له صدر اعظم، د ناروی له صدر اعظم مرکل او له ناټو سرمنشي سره خبرې کړې دي. ناټو دوام ته ډیره لیواله ده. خو دوی د امریکا متحده ایالاتونو د ماموریت پر مخ پیونکو ته اړتیا لري او دغه پر مخ پیونکو په اړه تاسو قضاوت وکړ. د همغو سناریوګانو د مخنیوي لپاره خورا مهم دی.
همدا 15 ورځې مخکې امریکا اعلان کړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورساو. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې ناټو، افغان چارواکي او یو شمیر پخوانی امریکایي لوړپوړي پوځیان اندېښمن کړي. متقاعد جنرال ډیوډ پیټراس یو له دې کسانو دی. هغه بیګا د اسپن انسټیټیوټ په ویبینار کې اندېښنه وښوده چې د امریکایي ځواکونو له اړتیا وړ کم حضور ښایي دومره ګران پریوزي چې په تر ټولو بد حالت کې افغان ځواکونه له ماتې او ځینې سیمې له سقوط سره مخ شي.
زه د یو پخواني سرتېري په توګه یوه ویره لرم چې د امریکایي ځواکونو شمیر له هغې اندازې هم نیمایي ته راکمول چې مخکې جنرال میلر اړین بللی و. ښایي کله چې له ژمي وروسته د جګړو موسم له سره پیلېږي، د افغان ځواکونو د مرستې او توانمندۍ لپاره کافي نه وي. بیا ښایي په تر ټولو بده وضع کې د افغان امنیتي ځواکونو د ماتې او د هیواد د ځینو مشخصو سیمو د سقوط لامل سي، چې له امله به یې بالاخره د ډیپلوماټانو، د نادولتي موسسو د کارکوونکو او نړیوالو سازمانونو د وتلو لامل سي.
جنرال پیټرایس د 2012 کال له جون تر 2012 جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان و. هغه وخت چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور تر ټولو لوړې کچې شاوخوا 100,000 ته رسیده. افغان ولسمشر اشرف غنی متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس ته په خطاب کې وویل، ستاسو اندېښنې ځکه بې بنسټه نه دي چې تاسو اټکل نه کوئ، بلکې تاسو ارزونه کوئ او باید سړی تر ټولو بد حالت ته چمتو وي خو ښه حالت ته هیله من وي. د جو بایدن په مشرۍ د امریکا نوې اداره او دفاع وزارت له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د پراخو ارزونو او بیا کتنو ژمنه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کربی وویل چې ولسمشر جو بایدن غواړي مسؤولانه توګه باندې جګړه پای ته ورسوي، خو دا پوښتنه چې تر مې پورې ټول پوځیان راایستل کیږي که څنګه، په دې اړه پریکړې په عقلاني او داسې بڼه کیږي چې د امریکا، افغان او ناټو متحدینو ګټې په پام کې ونیول شي.
وړاندې په خپرونه کې د موقت حکومت د شوي وړاندیز په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې اورېدلی شئ. خو سمدستي د سولې په تړاو، د خوست یو شمېر اوسېدونکو په یوه غونډه کې له افغان دولت او طالبانو وغوښتل چې د سولې نوښتې په خپل لاس کې واخلي او د بهرنیو پر ځای دې په خپلو کې پر یو بل باور وکړي. دوی وویل یوازې په خپل افغانان کولی شي روانه جګړه په خپل کور دننه پای ته ورسوي او د هیواد په آبادۍ کې ګډون وکړي. نور په دې راپور کې،
د خوست د بیلابیلو قومونو خلکو وغوښتل چې د جګړې ښکېلې خواوې د سولې نوښت په خپل لاس کې واخلي. ویناوالو یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست په ملي لوبغالي کې د لسګونو کسانو په ګډون د پخلاینې ملي غورځنګ د پرانیستې په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وکړې. د یاد بنسټ یو فعال هیلهمن ژوندي په خپلو خبرو کې وویل، د هیواد روانې کشالې یوازینۍ حل لاره د افغانانو خپلمنځي یووالی دی.
باندې چې نه کوټه نه قطر نه نور هیوادونه کولی شي چې زموږ دغه بدمرغه جګړه د پښتنو بلخصوص د افغانانو لخوا لرې کړي. یوازینۍ د حل لار چې دی هغه زموږ ستاسو اتفاق اتحاد دی. نور به مونږ تاسو بهرنیو هیوادونو ته بیلابیل تمینونو ته اجازه نه ورکوو چې زموږ په داخلي ستونزو او داخلي مشکلاتو کې دوی لاس ولري.
ویناوالو د جګړې ښکېل لوري تورن کړل چې د افغانانو پر ځای په بهرنیانو ډیر باور کوي. قومي مشر حکیم ولی جنگی خیل د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د سولې په خاطر د په روس، ایران او نورو هیوادونو نه ګرځي، بلکې د پکتیا په ټغر دی کینی.
طالب دا غاښ کې په دولت نه غاښ کې و طالب بل چما منا روس کې ما ګرځا، په پاکستان کې ما ګرځا، په امریکا کې ما ګرځا، روس په افغانستان کې پکتیا په ټغر وتا کینا د خلک ته قبل چتا نه کینی. پکتیا نه به شروع کی ټول ته څوک مته نه جوړ غولی دی. پکتیا نه شروع شوی دی، پکتیا نه ولی دی، بل ځای ور کړی دی. میرا نام یې جان وړي په خیس کې نو کا حکومت نیک راغلتی کو نه باندې کتلب دلتا جان کو می جنرا نه غولی.
قومي مشر قاضي احمد ببرگزی هم د لوی پکتیا او د خوست د قومونو نمونه واخستل چې مشرانې کولای شي د جګړې ښکې لوري سولې ته کینوي.
الحمدلله پتړای ته مخور سپنګری لرم، په مندزای کې مخور سپنګری لرم، په زادرانو کې شم لور سپنګری لرم، په منګالو کې لرم، په زازای کې لرم، په سبروی کې لرم، دا د سپنګری دی ټول راټول شي او په مرکزی دولت ته ځاګ وکړي، په طالبانو ته ځاګ وکړي. نه د ایران منو، نه د روس منو، نه د تاجکستان منو، نه د بل هیواد منو او نه د چین منو. دا زما هیواد دی، د هیواد ټول بچیان به راټولېږي او د افغانستان سرنوشت به ټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه نږدې یوه میاشت تېرېږي، خو په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه ښکاري او د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر سره په تلیفوني اړیکو کې ویلي دي چې واشنګټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي موقت حکومتونو کې د خلکو وینې توی شوې دي او د منلو نه دي. ښاغلی غنی دا خبره د اسپین په نوم د بشري مطالعاتو انسټیټیوټ ته په آنلاین بحث کې وکړه. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې هیله من دی د امریکا طالبانو د سولې تړون په څو اونیو کې وارسول شي. صفی الله سنکسی راپور لري.
ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د موقت حکومت د غوښتنو پر ضد توند خبرګون وښود او ویل کابل موقت حکومتونو ړنګ کړ. ولسمشر اشرف غنی بیګا د اسپن انسټیټیوټ په یو آنلاین بحث یا ویبینار کې د سولې، امنیتي وضعیت، بهرنیو ځواکونو او نورو مهمو مسلو په تړاو وغږېد. د وسلوالو طالبانو یو شمېر لوړ پوړو غړیو له هغې ډلې د سیاسي ډلې مرستیال شیر محمد عباس تانگزی تازه ټینګار کړی چې اشرف غنی دې واک پرېږدي. د اسپن انسټیټیوټ د بیګانی بحث چلوونکي له افغان ولسمشر وپوښتل چې ولې حاضر نه دی د سولې لپاره واک یو موقت حکومت ته وسپاري. افغان ولسمشر په ځواب کې وویل
مونږ موقت حکومتونه درلودل د وینو په تویولو سر شول. کابل په 1992 کال کې د یو موقت حکومت لخوا وران شو. یو صدر اعظم خپل ولسمشر بمباراوه او ولسمشر هم بیرته صدر اعظم سره جنګېده. صدر اعظم حکمتیار هیڅکله کابل ته رانغی. مونږ په مکه، هرات، چراسیا او جلال آباد کې تړونونه درلودل مګر یو هم کارونه.
هغه ټینګار وکړ چې دای د سولې خنډ نه دی ګرځېدلی بلکې د اساسي قانون د پلي کولو لپاره مکلفه ده او په جمهوریت معامله نشي کولای. ولسمشر غنی وویل د سولې لپاره څلور سوه خطرناکه طالب بندیان خوشي کړل او اوس یې 90% بیرته د جنگ په لیکو کې دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې تر خبرو مخکې د ډلې شاوخوا 15,500 بندیان خوشي کړي چې پکې د افغان ولسمشر په خبره څلور سوه خطرناکه مجرمین هم شامل وو. خو افغان ولسمشر وایي طالبانو د سولې لپاره هیڅ ګام نه دی اخیستی او ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیات کړی.
The Taliban's narrative was that they defeated the United States.
د طالبانو روایت دا و چې ګواکې هغوی د امریکا متحده ایالاتونو ته ماته ورکړې او امریکا او ناټو په تیښته کې وو. اوس قوي ډیپلوماسي او په شرایطو پورې تړلې تګلاره باندې ټینګار مونږ ټول د دې جوګه ګرځوي چې با مفهومې مذاکرې سره پیل
کړو. افغان ولسمشر د دې ترڅنګ چې د سلام مشورو لپاره افغانستان ته د امریکا د نوې ادارې د یو ټیم دراتلو خبر ورکړ، هیله یې وښوده چې د امریکا نوې اداره په څو اونیو کې امریکا طالبانو د تړون ارزونه بشپړه کړي. له ترهګرو سره د اړیکو پرې کول، د تاوتریخوالي کمول او د خبرو پیل هغه درې مهم مسایل دي چې تمه ده د امریکا د نوې ادارې لخوا به ارزونه کیږي. امریکایي او افغان چارواکو په دغو درې واړو برخو کې تر اوسه پورې طالبان پړ بللي. هغه ډله چې وایي د دوهې د تړون په اساس په خپلو ژمنو ولاړه ده.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
څو امریکایي ورسپانو او آنلاین خبرونو د می تر میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د پینټاګون د چارواکو په قول لیکنې خبرې کړې دي. پینټاګون ویلي په دې خاطر چې طالبانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره خپله ژمنه عملي کړې نه ده، نو دا مسأله تر می میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل له پوښتنې سره مخامخ وي. د امریکا او طالبانو د 2000 میلادي کال د فبروري د 9 نیټې په موافقه کې ویل شوی چې طالبان به له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرو تکشینی، او د دې په وړاندې به امریکا د 6 کال تر می میاشتې پورې خپل پوځیان له افغانستانه باسي. امریکا خپل اکثره پوځیان د جنوري تر 15 پورې وېستل او اوس شاوخوا 2,500 امریکایي پوځیان د افغانستان په خاوره کې پاتې دي. طالبانو د سپتمبر په 12 په دوحه کې د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوي سره خبرې پیل کړې، خو په 2 میاشتو کې یوازې د رسمي خبرو پر ایجنډا موافقې ته ورسېدل. له یوه ځنډه وروسته بیا خبرو ته کښېناستل، خو د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي وایي چې طالبان خبرو ته نه حاضري شي او د مرکزي پلاوي غړي یې بهرنیو هیوادونو ته په سفرونو تللي دي. نیوز فیډ آنلاین خبرونې د پینټاګون د ویندوی جان کربی په قول لیکلی چې امریکا له افغانستان د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو پر ژمنه ولاړه ده، خو موافقه له طالبانو هم غواړي چې له القاعده سره اړیکې وشلوي او تشدد کم کاندي. کربی ویلی چې طالبانو د موافقې شرطونه عملی کړي نه دي او ترڅو چې دوی د تروریزم د غندلو او پر افغان امنیتي ځواکونو د حملو نه کولو په اړه ژمنې عملی کړي نه وي، ډېره ګرانه ده چې د خبرو له لارې دي حل لار وموندل شي. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې نوی ولسمشر جو بایدن غواړي چې له طالبانو سره د سولې موافقه له سره وارزوي. ستراتیژیست چې د استرالیا د ستراتیژیکیز پالیسۍ د انسټیټیوټ خبرونه ده هم تقریبا په همدې موضوع لیکنه لري. د خبرونې په پیل کې په افغانستان کې له بریتانیا نیولې تر پخواني شوروي او اوس د امریکا د حملو یادونه کړي، بیا یې د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 موافقې ته اشاره کړې ده. د خبرونې پر اساس امریکا له طالبانو سره په موافقې کې د افغانستان ځکنیو شرایطو ته لږ پام وکړ. طالبان د امریکا د سولې شریکان کړل، خو پر دې ډلې شرط چې نشو چې اور بند ومني او له افغان حکومت سره په صداقت خبري وکړي. بل خبردار چې امریکا په غلطه تصور کوي چې طالبان د افغانستان ډېره خاوره په کنټرول کې لري او دا ډله به ګوندي وکړي شي چې د نورو تروریستي ډلو مخه ونیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 55 زره اوښتي دي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا د واکسین ورکړه پیل شوې ده او له افغانستان سره تازه د کورونا واکسین د ورکړې ژمنې شوې دي. نور په دې راپور کې
ټاکل شوی چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې افغانستان کورونا واکسین ته لاسرسی پیدا کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هند ژمنه کړې چې تر شپږو میاشتو پورې به له دې هېواد سره 1500 دوزه واکسین مرسته وکړي. د دغه وزارت په وینا د هند ترڅنګ نړیوال بانک به د افغانستان 40% د اړتیا وړ واکسین برابر کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی
د کرونا واکسین د هند هیواد څخه ژمنه هم شوې ده او دغه اسناد د WHO یا نړیوال روغتیا سازمان تر پروسس لاندې دي. لغ وروسته به افغانستان ته ورکړل شي او د گاوی اروپایی اتحادی چې افغانستان سره ژمنه کړې نه تنها افغانستان سره بلکې دونه هیوادو سره هغه هم ورته ورکول کیږي. د 2020 کال تر شپږم میاشتې پورې لغ وروسته آسیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% په اندازه سره به واکسین ورکوي. نو دغه واکسینونه انشاءالله په همدغه راتلونکي 2020 او 2021 کال کې به افغانستان ته راورسیږي.
دغه وزارت وایي له افغانستان سره د پخوانیو ژمنو په اساس د کواس نړیواله ټولنه چې افغانستان پکې غړي توب لري 40% واکسین برابروي. همدارنګه د آسیا پراختیایي بانک هم ژمنه کړې چې د 40% وګړو لپاره به واکسین برابر کړي. افغانستان به د 2020 میلادي کال په نیمایي او د 2021 کال تر پایه دغه واکسینو ته لاسرسی عمومي. د روغتیا وزارت په وینا په لومړي ګام کې به دغه واکسین هغو ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو ته ورکړي چې د کووېټ 19 ناروغانو د ژغورلو لپاره په کرخه کې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 13 ساعتونو کې د کورونا 9 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې امله یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. له هرات وروسته کابل هغه دویم ولایت دی چې د کورونا شمیر پکې زیات دی. د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا ویروس شمیر 55,008 تنو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر او د دې غورځنګ د یو شمېر نورو غړیو په ضمانت د خوشکېدو غونډه د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې وشوه. له کراچۍ په ډېره د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال راپور راکوي.
د علي وزیر او د هغه د ملګرو د مقدمي اوریدنه د جنوري په 9 د کراچۍ په زندان کې وشوه. د قضیې د اوریدنه وروسته د هغه وکیل قادر خان ایډوکیټ مشال ایډو ته وویل پولیسو عدالت ته د سن حکومت د کابینه هغه ثبوتونه یا منټس هم وړاندې کړل لکه مې لامله چې په علي وزیر او په نورو کسانو په زدي په مقدمه کې د ترهرګرۍ دفې شامل کړي وي.
هغه چې کوم عدالت کې کاغذات پېښ کړل نو په هغه کې د پروسیکیوټر جنرال اجازه تم او د کابینټ میټینګ زیم ټول راوستیو، هغه پرمیشن پکې نه.
قادر خان ایڈوکیٹ زیادہ کړه چې علی وزیر او د پی ٹی ایم د نورو غړو په 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې ته کړې ویناګانو د پنجاب رائزنګ لیبورټری ساينس رپورٹ هم عدالت کې جمع کو.
پنجاب فورنزک لیبورټری چې کوم رپورٹ ورکړی دی هغه سرٹیفیکیټ هغه دا ویلی دی چې کوم ویډیو دا هغه کې خو سه ایڈیټنګ نه دی شوی او د آڈیو باره کې دا ویلی چې بای مونږ سره هغه آلات نشته نو په دې وجه مونږ د آڈیو باره کې څه نشو ویلی.
پخوانی عدالت د قومي اسمبلی غړی علی وزیر او د پی ٹی ایم نور غړي په 1 دسمبر د کراچۍ په مرکزی زندان ته استولی وو. د علی وزیر او د نورو نیولې شوي کسانو د کراچۍ په منځني زندان کې یو میاشت پوره شوه. پولیسو په وړاندې دا ټول کسان په 20 جنوري د کراچۍ په زندان کې دننه د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړي وو. عدالت د بلې اورېدنې لپاره 9 جنوري نیټه ورکړې وه. علي وزیر سره په زندان کې د پی ٹی ایم د کراچۍ غړي 13 د دسمبر په 13 له هغې وروسته نیولې شوي وو چې د علي وزیر د نیولې کېدو په ضد په کراچۍ کې احتجاج کړی وو. علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د 6 په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. پولیسو په علي وزیر او په مرګرۍ په 13 د دسمبر په 6 نیټه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د جلسې په مهال د ریاست ضد ویناګانو تور پورې کړی دی. خو پښتون ژغورني غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د سوله ییزې او قانوني مبارزې د لارې د پښتنو حقونه غواړي. پښتون ژغورني غورځنګ د دسمبر په 6 د کراچۍ په سوراب کوټ کې جلسه کړې وه چې پکې زرګونو خلک شریکو. پښتون ژغورني غورځنګ د علي وزیر د گرفتارۍ په ضد د هیواد په جلا جلا سیمو کې احتجاج هم کړی وو او د علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه یې کړې ده.
د افغانستان په جنوب ختیځ کې ګڼې قضیې د قومي مخورو لخوا هوارې شي او د راپورونو له مخې لږ پیښې دولتي محاکمو ته راجع کیږي. یو شمېر کسان له دې خوشحاله دي خو ځینې بیا انتقاد پرې لري. ولې خلک قومي پرېکړو ته مخه کوي؟ په دې راپور کې یې اورېدلی شي.
لویا پکتیا د جرګو او مرکو کور. دغه جمله ډیری وخت د پکتیا، پکتیکا او د خوست د ګڼو سیاستوالو، چارواکو او د خلکو په خوله وي. خو آیا رښتیا هم د دې ولایتونو اوسیدونکي خپلې ستونزې له دې لارې حلوي؟ د پکتیا اوسیدونکی مخلص احمد زید د هغې پیښې کیسه کوي چې موده وړاندې یو ماشوم په موټر وواهه او قضیه یې د ترافیکو پر ځای د جرګې او مرکې له لارې په سیمه ییزو قوانینو خلاصه کړه.
یو ورځ مې ډېر عجل کار و، اوس ته روان شوم چې د موضوع په سیمه کې یو کوچنی ماشوم را منډه کړه. فکر کوم نوې کډه راغلې وه، ومې نشوی کولی چې موټر کنټرول کړم. نو ومې واهه او شفخانې ته مې ویوړ. بیا ننواتې ورغلو، جنازې او پادهي مراسمو کې مې ورسره ګډون وکړ. مشران او هم راسره وو. خدای فضل وکړ، خلک ښه خلک وو، موږ یې وبخښلو.
دا د هغو ګڼو پیښو یوه بېلګه ده چې د نرخ یا د سیمه ییز عرف او د عاداتو په قانون حل شوې ده. د جرګمارانو یا د مرکچیانو په وینا دوی په سلو کې له اتیا پورته قضیې او دعوې له همدې لارې حلوي. خو ځایي رسمي ادارې په دې اړه دقیق ارقام نه وړاندې کوي. خو خلک ولې خپلې ستونزې له دې لارې حلوي؟ د خوست یو تن اوسیدونکی او قومي مشر کوثر زدران وایي:
میخ په محکمه کې هیڅ یغې خلک سره نه بیږي چې میخ څه سره وایي. می د دې په خاطر هم ډېر نه ویدلی مې چې وته میخ پیسه لازر نه کېږي. ارې تقریبا 99% پیسه لې میخ په خپل منځ کې په خپل انانات سره کې. دا وته پیسه ده میخ دولت راځي کېږي. آ ویلې چې د دولت د لوند وي یا نمراوي یا کو ولا ولري.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی هم پکتیا د جرګو او مرکو کور بولی او وایي زیاتره دعوې له دې لارې حلیږي خو په محاکمو کې د فساد خبره نه مني. دی وایي په دوسیو د ډېر وخت مصرف کېدل د دقیقو او کره پرېکړو ترسره کېدل دي څو د چا حق ضایع نه شي. دی وایي
60 زموږ په محاکمو کې تقریبا 300 نه زیاتی قضیه حل و فصل شوی دی. نه همیاستو که باید یو قضیه لدریو محاکمونه نهایی سی او ده دیل پاره ده چی لچا سر ظلمونه سی.
د پکتیا یو شمیر نورو اوسیدونکي بیا د جرګو او مرکو له لارې جوړجاړی سم نه بولي ځکه په وینا یې د ستونزو د حل لپاره د دعوې یو طرف زیان ویني. دوی وایي د سیمه ییزو او د غیر رسمي قوانینو د تطبیق پر ځای د هیواد نافذه قوانین پلي او پر ټولو تطبیق شي. خو د ځایي ادارې پر مسؤلونو غږ کوي چې ټول هغه خنډونه له منځه یوسي چې له امله یې خلک محاکمو او څارنوالیو ته د تګ زړه نشي ښه کولی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مهمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اته به یو ډیر شته کې شوي لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ادارې غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي او د خپلو ځواکونو د ایستلو په برخه کې بیړه ونه کړي. اشرف غني دا خبره پرون د امریکا سپین انسټیټیوټ ته د آنلاین غونډې پر مهال وکړه او زیاته کړه چې نړیوال باید شرایطو ته په پام سره خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د وسلوالې لانجې پر مهال د علیپور په نوم د غیر مسؤول وسلوال نه کسان وشل شوي او وطن نورې ټپیان دي. افغان ځواکونو د کابل په 12مه حوزه کې پرون دوه مشکوک وسلوال ووشل او یو تن یې ټپي کړ. په فرا ولایت کې پرون د افغان ځواکونو په موټر د ماین چاودنه شوې چې پکې یو افغان سرتیری وشل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره د امریکایي خبریال دانیال پرل د وژنې په قضیه کې د اصلي تورن احمد عمر سید شیخ او نورو شکیلو کسانو په تړاو خبرې کړې دي. د پاکستان ستري محکمې درې کسیزې جرګهګۍ د جنوري په 28مه د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره دریو نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر وکړ. د ایران په چارو کې د امریکا نوی استازي له یو شمېر اروپایي مشرانو سره د ایران د اټومي تړون په تړاو خبرې وکړې. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو، همدارس د کور کلی پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د برفي پاړه ورېدل شي. خوست ته مخه کوو. په خوست کې مدني فعالان او رون اندي وایي چې په ټولنه کې له بې وسلو او غریبو کسانو سره د مرستې روحیه او په ټوله کې د بشرپالنې احساس پیاوړی شوی دی. دوی زیاتوي کله چې د کورونا وبا په اوله څپه کې ځینو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل نو دوی ډیر ناهیلي ول، خو بیا هم دا مدني فعالان او ځایي ځوانانو چې له شتمنو یې مرستې راټولې کړې او د اړمنو دروازو ته یې ورسولې او هغوی ته یې هیله مندي ورکړه. خوستیو فعالانو دا څرګندونې په دې ولایت کې د یو نوي خیریه بنسټ په پرانیسته کې وکړې. نور په دې راپور کې
خوستی فعالان وایي په خوا داسې فکر خورو چې غریبو او بېوزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندویه بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولی شي، خو اوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خوستیو فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړې. قومی مشر مساجان صدران ویل
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریبو لاسنیوی تنها خارجان کولی شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولی شي چې د خپلو بېوزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او ندارو خلکو سره او د مجبورو محتاجو خلکو سره خپلې مرستې وکړي. دا لویه نیکبختی ده د افغانی ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه یې وښود او موږ به ان شاء الله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بچی شي د ټولنه او موږ فقر او غربت له منځه یوسو.
نجیب الله واثق د هغو ځوانو رضاکارانو لیډر دی چې وتوانید د کورونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمېر امریکا او اروپا میشتي افغانان وهڅوي چې د ته مرستې راولیږي او د یې په اړمنو وویشي.
د کورونا په وخت کې چې موږ من خلکو کاروبار په ټپه ودرېده، هغه بېوزله طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې موږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړې دوی ته مو ورسولې. دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ. په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بېوزلې طبقې غم هم ورسره ده. نو زموږ هیله د شتمنو څخه ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنه کې ناهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه ولی کاروان د دې بنسټ د جوړېدو موخې داسې بیان کړي:
موږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو
هغه سره باید کومکونه او مرسته وشي د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریون مونږ وحسولو چې داسې یو منسج جوړ کو تر څو د دې هغه سونو تر رسیدګي وکړو. د مرسته میکانیزم هم داسې دی چې د ملي تجارت نه وختنه کو د سوشل میډیا لارې یو ویډیو جوړو یا یو عکس خو لغې سره لیکنه کو هغه خبرو تر څو هغه درد هغه سونځ هغه مشکل رخلو تر څو یو سرمایدار وروره میرا بول شي هغه سره کومه کو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس یې شمېر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره یې خدمت کړله. اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جکړی دی او یو غول ډوډۍ ته پیدا کړی دی.
د یادونې ورده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدار خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوې. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو له لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. آیا تاسو کله چې لمړی واوره وشي دوستان برفي کوي؟ دغه کار د کورنۍ ترمنځ د اړیکو په رغولو کې څومره رول لوبولی شي؟ نن همدا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنو دوستانو، په ځینې آسیایي هیوادونو لکه افغانستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او داسې نورو کې کله چې لومړی واوره وري نو خلک د تفریح په منظور د یو بل کره واوره وړي او مقابل لوري باندې میلمستیا ورچپه کوي. په کلیو بانډو کې هم اکثر خلک دا کار د دې لپاره کوي چې د ژمي سړې شپې او ورځې په خوشحالیو سره تیرې کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین په دې هکله وایي:
خو موږ د کابل یو چې برفي اوسي هغه برفي کو هغه موږ ته میلمستیا کوي او دوستانه خو وضعیت زو دلته ټوټي خروت ورسکره شپه کو برته سار راسو په پاکټ کې لک سر واور ورته غو ورته کوټه ورته کیک دغه برفیس ذاتی منته بیا مل مستیا کی من خور مثلا کګیرم سی هغه به مخورته لک زر توروي ذاتی بیا برته راسین د دوستي صمیمیت تو غسینو په افغانستان مودي الله باد لري خدای دې جوړ کړه ته هم دغه صمیمتونه او دوستو خبرې او هغه خوانی کی اوسنه يم دې خدای استاد لري خدای دې ژوند لري خدای چې دا دوستانه سمیمانت هغه ژوند خدا.
نو ما وړ زیاتوي چې په خوا به ټولو خلکو د یو بل کره برفي وړه، خو اوس د حالاتو ته په کتو سره خلک د لومړۍ واورې په وړو کې دومره زړه نه ښه کوي. بله خوا د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم وایي چې په ننګرهار کې واوره نه اوري او دوی هم تر اوسه څوک برفي کړي نه دي.
موږ خو اصل د ننګرهار ولایت او ننګرهار کې واورې کیږم نه که اوس ډېر کم وخت دی. بعض ځای کې داسې یو وخت کې په څو کالو کې یو واری وشي، خو دا رواج هلته شتم نه او دلته چې راغلي یم دا رواج نه لمانځو نه دې دغه کې دا برپی لمانځنه او دغه دلته نه کوو. تر اوسه دا کار نه دی کړی او نه ورسر دغه شوی مخشی خلق کوي کابل خلق یا نور چې دلته وسیږي خلق کوي منګه دا رواج نشته.
همدارنګ د غزنی ولایت اوسیدونکو قدرت الله شهزاده بیا وایي چې په غزنی کې کله چې د ژمي موسم راځي نو خلک لومړی واوري ته منتظر وي تر څو خپل دوستان برفي کړي، ځکه په کلیو بانډو کې خو اکثره خلک کروندګر دي، نو په ژمي کې مېلمستیا او ناستو ته وزګار وي. نوموړی د برفي کېدلو یوه جالبه کیسه داسې راته کوي.
په غزنی کې د برفي دود ډېر زیات ده، څنګه چې تازه واوره اوسي بیا هره قضیه هلته مسجد باندې تقسیم شوي دي، بیا دوی کوشش کوي چې هغې واړومبی کړي او بل مسجد ته برفي وروړي. بیا کله چې برفي وروړي بیا نو دوی چېرته برفي ولاګیر کړي بیا یې نیسي مخور باندې توروي، بېرته یې لېږي مېلمستیا ورباندې وړي، او که چېرته یې ګیر نه کړي نو بیا دا سړی خلکو باندې ډوډۍ اوړي او بیا بسته کلي ته ډوډۍ کوي. یو وخت کې داسې ډېره جالبه قصه وه چې موږ ناست مهمانخانه کې، زموږ داسې یولس متر مهمانخانه وه، نو تقریبا شل کسه مېلمانه هم درلودل، ټول قومي مشران ملکان وو. نو ماخوستن داسې د اتو بجو په شاوخوا کې زموږ یو د کاکا زوی راغی، واغلې په کاغذي کتاب کړو، بیا ډېر کاغذونه نورس کتاب کړو، بیا داسې مکتوبي شکل جوړ کړی و. نو راغی پتلون یې کړی و، دریشي او مخې تړلې و، ډېر وخطا دوه درې کسه نور ورسره و. نو راغی دروازه هم داسې راخلاصه کړه، دروازې خوله کې ودرېد، وړاندې نه راځي. نو پلار مې وتل خیرت ته، داسې عبدالحمید مې عبدالمجان خیرت ته، وکیل کاکا یې په جاغوری کې نیولی ده، جاغوری زموږ همسایه ولسوالۍ ده، نو بندي ده. نو موږ ټول داسې شک سو، ورخطا سولو. نو ما زر وخت د مکتوب مې واخیست، دا مکتوب جاغوری خلکو لالګلی. نو کله مې دا وخت دې ته مکتوب ځي دول، نه موږ تشویش لرو بېرته زه کور ته ابس وته اوس کاغذونه خلاص کړه، خلاص کړه تاخیر کړه، ګورې سي واوره کې پرته ده. نو موږ هم ډېر تشویش تېر کړه او هم ډېر ورخطا کړو، هم خندولو.
قدرت الله دا هم وایي چې په غزنی کې د کلیو ترمنځ او آن د ولسوالیو په سطح هم خلک یو بل برفي کوي، او دا د دواړو اړخونو د صمیمیت، دوستۍ، تګ راتګ سبب هم کېدلی شي.
به یو قسم برفي بل هلته ستا په ځمه کې بیا خلک غرو ته ځي، ښکار کوي، ګیدړه او سوی داسې شی ښکار کوي، بیا د هغو سر پرې کوي. کله چې سر پرې کړو بیا هغه په زړو کې کتابه وي، په کاغذو کې، بیا یو کلي ته وړي، هغه کلي ته بیا یو هفته وخت ورکوي. که چېرته یو هفته هغه کلي بېرته همداسې یو ګیدړه یو شی ښکار کړ، سر یې هغه کلي ته ور واستوو، بیا په کلي باندې بېرته مېلمستیا وړي، او که نه وخته نو بیا د کلی مجبوره داسې ورته ډوډۍ وکړي ټول کلي ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی انجینر شاه محمد وای، په هغه هیوادونو کې چې ډیر کله ناخوالې وي نو خلک یې ډیرو وړو وړو خوشحالیو ته تږي وي، لکه افغانستان چې خلک یې کوښښ کوي د خوشحالۍ او تفریح لپاره یوه بهانه پیدا کړي، چې همدا واوره وړل یو بل کره او بیا مېلمستیا ورکول یوه ښه بېلګه ده.
برفي کېدل یا برفي کول دا د ژمي په موسم کې یوه ښه تفریح ده د خلکو دپاره، ځکه د دغه په نتیجه کې یوه مېلمستیا جوړیږي، او ګټه یې دا ده چې په دغه مېلمستیا کې دوستان انډیوالان سره راټولیږي، قصې کوي، او د دغه ژمي د دغه مېلمستیا نه لذت وړي. نو په ژمي کې خلک یا په هر موسم کې خلک د خوشحالۍ پسې ګرځي، نو دغه خپله د برفي هم د ژمي د موسم یوه خوشحالي ده، یوه تفریح ده. په دې کې خلک سره یو بل ګوري، مېلمستیاوې پکې تیاریږي، یو بل ته مېلمستیا ورکوي، دوستان پکې ګډون کوي. نو زما په نظر باندې دا یوه ډېره د ژمي یوه ښه تفریح ده.
همداراز د زابل ولایت اوسیدونکي نیلوفر چې په یو دولتي اداره کې کار کوي، دا چې څوک یې برفي کړي او څنګه، یوه جالبه کیسه لري.
زه غواړم خپله یو شوخي تاسو سره شریکه کړم. کله چې واوره ورېدله زه د رئیس صاحب دفتر ته لاړم، واوره مې په بشقاب کې واچوله، په سر مې ورته تیشو کېښودو. نو رئیس صاحب چې کله ولیدل زه ورته یم چې رئیس صاحب پوه شوې دا څه دي، یو دوه قدمه واخلم. بیا رئیس صاحب وایي چې نه یم پوه، ته راوړه چې دا څه شی دي. بیا یو دوه قدمه مخکې ولاړه شم چې ګورم هغه داسې شکي شکي زما بشقاب ته وګوري. ما ویل دا لکه چې پوه شو. بېرته شاته راغلم وای نه یم پوه راوړه. نو مام چې دا بشقاب ویوړه چې رئیس صاحب پوه، او ما ته ویل چې سر یې لوز کړم. کله چې ما تیشو ایسته کړه چې پوه شوه واوره ده، زه خپله برفي شما اوس هره ورځ چې زه رئیس صاحب ګورم ما ته وایي چې میمانی څه شوه.
د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره بیا د برفي کولو بڼه هم اوس بدله شوې. اکثره خلک د ټلیفون یا فیسبوک له لارې هم خلک برفي کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې د ملګري او دوستان برفي کړي، خو خپله چا نه دی برفي کړی.
په یو وخت کې ښه و خو زه فکر نه کوم چې اوس به دا ډېره ښه نظریه یي، او یا څوک به کوي، څه کوي به یې یا به یې نه کوي، هغه باندې بحث نه کوو. خو زه په خپل په لار خوایمه چې اوس شرایط دا شرایط ننني شرایط مساعد نه دي، یا برابر نه دي چې څوک دا کارونه وکړي، لکه برفي چې څوک مونږ وایو، یا مېلمستیا بعد اولی واورې نه مېلمستیا ورکول، ځکه اقتصادي مشکلات ستونزې د ټولو لاس او ګریوان دي، ټول په یو شکل نه په شکل باندې دا مشکلات لري. نو په دونه وړه خبر باندې چې یو خبره ده نو چې ته چانه تقاضا لري، هغه هم ډیره لویه چې کوم په فانسي رستورانتو کې مونږ ته ډوډۍ راکړي یا میهمانی میلمستیا چې هر څه وي، نو زما په اند ښه نظریه نه ده. او دا اسې اوس البته اوس په اوس مغه کې شرایطو کې
والا مونږ د ډیرو نه خوړلې او خپل نه کوم، نه خپل نه ورکوم چا.
نوموړی زیاتوي چې اوس په افغانستان کې خلک په داسې سرخوږی وخت دي چې د ژوند ډېرې ښیرازۍ ترې هېرې دي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالۍ او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
زمانوم آریام ده، د ارزان قیمت و سیدیون کیم. دا برفی سده یو انانات ده ده مونگ سه مخ که مونگ ده انانات کولا یا بل چا تا برفی روالا بودی سده یو محبت او سمیمیت زیادی دو لپارا داخل دست یو چا سرکین و یو محبت یو سمیمیت زیادی گی یو بل سر دا کم دی کسی مشکل نشتا کسو کهی دا کهی کنکی هم دا دست دیر بد خبر نه دا خی خبر دا بودی سی محبت مین او سمیمیت زیادی گی.
سلامونه او نیکی هلیزه، احمد سنیلیم دی کابل و سیدون که واورا ورول دی او کور خبره ایما پا نظر دی سابق انانات و خواغه خو کم مشکل نو وست یا وقت رسیدل چه باز خلق لری خلق نلری نشی که ولی منویسته ها ورکی یا بلچه تا دیل خاطر ایما پا نظر خواه کار نده دا کار باید و نشی وست صبح دا کار ترساره که ولی نشی.
مسعود نوری د لغمان ولایت تسلیم سودین کې دا برفي وړل ساتری دا خره په دې غمجن حالت کې چې سړی د کینی سره بندارو کې دا ډېر ختمه مګزا په نظر دا کار دا چې زه چې څوک برفي کوم هغه باندې زه د څوک له کده مل مسیا په زور ور باندې کوم کنه دو سال خو اکثر خپل کې سره کینی خو د مل مسیا خون بیا بیل خون کې لک شوخیم کې یو سره بیا داسې سره دا ډېر کار دا.
دوستانو، په دې هیله چې د خپل ژوند د وړو او غټو خوشحالیو څخه خوند واخلو، د دې ونې د خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړه اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
قدر منو اوریتون کو سلام. دی کابل خار وټونا اولاری هم ورس په ورس تنګیږي چې دې چکونو او سیمټي دیوالونو اخره بچوي. ځینی وایي که قراری شي